میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلي چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیې د بشري مرستو دریمه جوپه وه چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیې سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسېدلې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخه د دې فابریکه د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی وو. د راپور لمخه د درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفی و فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له ادامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویان دی پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي وو چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعدامیږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د یونما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې یونما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100%
له غزنی ولایت څخه یو بل حاجی هم پر بایسکل مکه معظمې ته روان شوی. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
د برالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د شزو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیه کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې طالبانو د پنشیر له جنو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په جنو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خبره شوې دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینز د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې څوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینز ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو لمخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اخیستمن وي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شمول حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړي. ټول شمول حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبان هم څو څو داوري شي، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم د سره په حکومت کې ګډوي. اما ما باور دادی چې حتی اقل د یو فکر، د یو حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري، هغه مطلق د طالبان حکومت دی. یعنې د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی، امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي. او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کادرونه وي، هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې نو غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باندې نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت تویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره مرغه د ملګری ملتونو د جوړش لپاره دی خو چې د دویم نړیوال جګړې لپاره جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو، دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري. نو پرته له دې چې یو واځي د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوازونو ترمن شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه څه منل سي.
دی یوناما مش دی برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم طرح یعنی څه؟
یوه ماته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نو وروسته رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به زه ورته وایم، لکه په تېره اته میاشت کې چې پرته له اعلامیو فاشینو او همدغه څنګه چې د روسي او د ونسي په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورزنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زرعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستي و نامعلوم لوري ته بیولې دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
دا همایون زاریان پنوم د ایرانی هنرمند شلتیو راتو کلون رایسی په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستي. نګدی دوستانه دا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړي دي. دا خاغلی زاریان یو نګدی ملګری چې نه غختل د امنیتی ستونزو لامل یې نوم په دې ریپورت کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې د رواني ونې د شنبه په شپه د طالبانو د ځنګړو ځواکونو نګدی شل وسلوال د خاغلی زاریان په کور حمله وکړه او لکم تور پرته یې هغه لزان سره نامعلوم ځای ته یوړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نکه چه طالبان ولید خغلی زرعان پا کور حمله وکره و حقه لزان سره یورو راسه حال که چه موله پا افغانستان که در اصیدو قانونی اسناد لری. خغلی زرعان لده اولان در اندخنه در روده چه خواهی طالبان در اوی معاملی پوسرد که ایران تا سیاسی پناه خیستون کی یو یا هم پا دلیز دول وسپاری. دقشان دوی من اندخنه در خپل هنری کارونو پاره و چې اوس حرام بلل کیږي. فکر یې کاوه چې د ایرانی حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې تر څنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زاریان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی و. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زاریان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور د دې دوو کسانونو ولردی
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زرعان په نوم باندې د سوکنه نیولې ده او نه چاپه ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راوروسته د سید خالدی په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغشان څو مو دوران دی افغانستان کې یو شمېر پاکستانی سیاسي فعالان په ځنګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلوم وسلوال لوري ترور شو.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استادو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هلمندي چې بیا به هم د طالبانو له استادو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل ووري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنکړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوي طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری باندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول معاون او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او معاون هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و، ولې په کول کې د دوی وعده چې موږ سره تراسلې ډېرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه بسر دیو او هم جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسي. امیدوار یو چې هلته
مشکلات شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپل نوې طرحه بدل کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 15 میلیون افغانۍ مرکزی بانک ته ضمانت کیشتي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیون افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بي پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2000 داسې صرافي هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندرو لولسوالی د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وی په پلاری حج فرض نه و خو له ډیره وخته د ارمان و چې حج ته بزی.
دا غزنی قرباغ ولسوالی له نور محمد څخه ورسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالی بادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکه پر لور روان سو. نو مولای د یادی ولسوالی د مریکلی وسیدونکو دی چې 15 کال عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجری بادر خان سره خبرې وکړو خو له نو مولای سره د ټلیفون نه درلودل لامل بریالي نسو. 22 کلن دوست محمد د بادر خان زوی دی. نو موړی وای پلاری د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد لا تک څخه متاثر سوی وو ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سه شنبه ورځ سهار له کوره ووت او دغه وژد مزلې پایل کړ.
لکه بل نفر سنل و د ماغه چې نظر ده اول ور با له خیر سره کنده ته ځان رسېږي د نیمروز ځان رسېږي لغه نه بعد بس کبل دې کار او څه وشي دا دغه ته د ایران ته ایران به عراق ته وړي له عراق به سعودي ته له خیر سره نو ټول لاره په کني را ده له خیر سره چې تم د ډیر و خرمان ول وسې د کې دغه یو دان طریقه ورته پیدا سول چې زم له ته کو کو وسې روان دي خدای دې ستو کړ.
هغه وایي د پلار روغتیاي چندان نشانه ده. یو پښه یې لږ مازوره او سم سیخان پکې دي. عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت براسي موږ به د پالوتکه کې ولې جو خو هیڅ یې نه منله. نو مولای زیاتوي په پلار یې حج فرض نه وو خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی وو.
د خوب لیدلې او محمد علی صلوات الله والسلام خوب لیدلې دا ډیر وخت ډیر غټ ارمان خو دې ستاد لا اوجنه پاتونه.
دوست محمد وای پلار پاسپورت لري خو تر میا 1300 دی. نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورت نه وای کړی او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسیدونکو نور محمد هم د روانې غوی میاشتې په دریمه نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان شوی وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به اجمل ان له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو د سیمې مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادي رادیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان وهل شوی دی او د یوې بلې آزادې رسنۍ له دو خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د ازادي رادیو د تاجکي څانګې خبریالان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینه دوشنبه کې بریت کوونکو ملا رجب یوسفی او برات یوسفی له خپل موټر را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفی د دې پیشې کیسه کوي.
اومدان دیگر من دروازه ماشین بردن دو یا سه موش زدن
راغلل موچې د موټر دنه نکړو. دوه درې سکانې راکړل. زموږ ټلیفونونه یې واخیستل. د پیسو بټوه یې هم واخیسته. بیا یې وروسته بیرته راکړه خو نور وسایل له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته گزار شو. دا ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا بریت کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشري حقوقو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. دا ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د بریټ کونکو له لوري وهل شوي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبه شار کې پر خبريالانو بریټ خندل دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی دی. ترقی مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چیرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نشي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنټرول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده هم دا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو چیرځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز ته ارچي په ولسوالۍ کې د زیرازي په دشته په نامه ده. په دې دشته کې ښه پریمانه دي. داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې د ملخان ورک سي. موږ زموږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختي د دې جلګري وسی هغه پاڼې ماڼې ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل مل جنې ونو رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالی پرته انتقالي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غټي په شا او یا په کراچی کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنی کاستي چې دې سخت کار ته یو ژور کړی دی. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نور هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوه پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله واو کو، کله درې وو کو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوه جمعې پورې چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي. په خويندار کم سختي وو دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مونسته او کېدای مونسي راشت ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نس کټلای. ځل د کله پریږي کله نه پریږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کښنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود راځي. د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالې دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار:
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د لس زورو صدر دوه زورو پوری کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع خروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او د غوی پایوازان دي تګ را تکوي. له دې شمیر یو برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی اواړه کاروبار دکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پار راغلیو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د حق خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشه مونږ په مخه کې چوغوري مخه ته دیاوي باندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پیډ خلکو په کورونه ټاپي وهل د امارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی تر سره کوي. رشوت هغه سل حادثه شو کپاغه حکومت کې یعنی په جمهوریت کې کچا دی او کار پر سر لزر غسي دوی داوي کار پر سر لزر وس لزر روپیا خلی.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. ورور از مور ده افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د دماری په بخش ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د دماری بخش خو د سره څخه ډیر سره ټکنه دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکړي، ځکه معرف ته هیواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د وسل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خودشه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیسته ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې سکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلي دي چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پر تله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدریسه و کورنۍ سره د بشری مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشری مرستو دریمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي لاره افغانستان ته ورسیده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنۍ د دې هیواد بشری مرستې تر لاسه کړې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساينس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبه په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندزیو د بندیدو او د دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندزی بیرته پرانیزي. زما بریاوی مرکو په لړ کې مو دا ځل ل یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړي چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، زه د محمد شاهین زدران د خوصوله د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خلې غړی د سیمنا پیغام پرېږدم. زه د نومړي سر کې د آزادۍ رادیو ټولو مینهناک اوریدونکو ته همداشان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاره شروع جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنا د اسلامي مرد څخه مده غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي، ځکه چې زموږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانه. په دې هله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم ځینو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام وخت ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي څنګهیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لسی په اړه کې دی چې دلته په لسنګیو دانیو عالی لسی کې د جنو یو شوانځي وا چې هغه کې اتم سیم پی یو بل کلی ته انتقال کړي او هغه د دې کلی نه ډیر لری دی، تقریبا 2 غنټه لار دی چې لار هم امن کې نه دی.
سره مو د خوانځي په مدرسې کې زدم را درته وایم چ هر ستونزه چې دو کنه روغي دو کبي وزلي دو کا غربت تای کا افغان دای ترڅټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دی په کړهو کې ستونزه کې چرګور دای دی، یو عوامل څه یو غټه عوامل دادی چې افغانستان خلک نه پوي دي، به تعلیم دي په تور تیار کې پته شي دي. نور کا فلری ساده ز په دانه وغه کې ما بیا به کاندي خدای دې وکړي چې دا خوانځي خلاص شي. یو د نې لارې د غوډي پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کړو. کله مو چې رونا تر لاسه کړه خو با تور سپین د مو پیژندو او خو نه عملي بدونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دا خوانځي زړه زړه خلاص شي. نور به زه ته وایم چې څومره وغږه د ماغه ګدان بیا کام دې تلپونه کې پیسې کار دي. د افغانستان اوسنی وکمانانو ته مو یو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وری یو ته مو دا ته په ډلې دو. وسهار وختي جن کلاړې و خوانځي باندې، یا خوانځي باندې وای اوای، یا جن کای برتا ور نارغلې، یا دیو کو ډاکستا کې خفګرونا، یا خوان دی باندې وای وای، یا جن برتا ور نارغلې، یا سرستا کې خفګرونا، و دای و د بلاور پوسی وی اوای، و خلق د خسړی خوشیږي اوای، نخ خلق د خسړی خوشیږي وای، و خلق د تل خوشال او تل ژوند دی، یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی علاما.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاسپراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه سیکړو. همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وایي ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وایي، نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدونو د موږ ستړیو. وسلام
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابر شي. په دغه طرحې دا د څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په تیره مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $1,500 بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي. مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده، مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاکي موسسې بهر ډېرې راشي، دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي. هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افغان څو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په اتجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په خانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه هلمند ته کال وسی، دا باید هلمند ته کال وسی. نو متاسفانه چې کابل خلک راځي، دا کابل خلک د ماما زوی راولي او هغه ته منځرو باندې ماشونه اخلي. تخته فهمان آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته ووته مور کول او رضوان ته سلامونه وایو. پادله سلامونه دا شوادا او مېوین خپل غړې خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات وکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دې تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نوټه کرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادی چې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دوی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دي ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دی، او د علما د خانه دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالوي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه کوم زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام مو دا درخواست یم چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د قیمتونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځې بل افغانستان کے جوند او کار او دارم دغه شانتی دی او خلک د دې تکلیف سره مخامخ دي چې څوک توانه تا لري خپل خلک مجبور دي مخالف دي غنابم کوي.
السلام علیکم دادا دی راځو سر کوم ته سلامونه وایم سردار ان باټو سې ولایت اور مې جوړ سوالي استاد سره پاډې کیم موږ پر منځګه باندې برایې سخت لابونه رااله او ډېرې خرابې ورسوه دي چې لاله چې زه ستا سره غږېږم پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګېرې ځمکه یو لوستلې دی زراعت کې سخت زما تخریب شوی دی او نورو مسلمانانو چې هم سخت ځاني دغه مالي تاوانونه اړولي دي یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس بالا په حالات کې د کوماو دره کې نهشته چې موږ دی بسبندی دی هغه هم په نامه دی سلوکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د شرشر په حصه کې پلونه هم وړی دی پاخه پلونه هم اوبو وړی دی.
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه زری پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړي وي هغه پلي کړي.
مینه دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې داسې کوم ظلم چې روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم ما مله سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور کې ما صدې کې غدار وکړې مله کانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسیدې نه ما یې پرې چې ما صدې حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته مله کانې کې مخ مله کان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په څیر نظام کې مخ دمر فکر د خلکو مخ دا ځان ته وي وسم د غمدا شي کله کوم شات راځم خانه مو شات کوم د مو شات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تشي ملکان مخز ملکان توای کورو ای تاسو که فنی سم تاسو که په دې بجو که سماته راکې شکاګو توړه حق حق داته نه کړی شي مخز
دا و تاسو پیغامونه چې په بیلا بیل ستونزو مراته پری خو په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاره ورته ولټوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00024221145.
شمیره بیا تکرارو 00024221145.
زما بریاوی مرکو پلاړ کې مو دازل په ننګرهار کې یو لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهاری لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه شپږ شپږ ټوکا کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولي خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له وغړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د چیړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپږ کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې تم کار کړی خو
متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع ک، یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل ک چې اوس تقریبا د پای ورقه ته یا د پای پانه ته نږدې شوی؟
زه د شپږ شپېته کال اوس شپېته کالو داسې وګڼه چې دوه پنځوس کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا پنځه اویا فیصده که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره، د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوی یی، د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی ما، او ابي ګزار رفي صاحب نه پېژنم، هغه رفي صاحب ته نیم زنګ ویلی دی، خو متاسفانه ما په غږ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غورک؟
دا خو دغه دوه پنځوس کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، لغت اسپانولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د المر سترګه جوړه شوې، سوره او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه پنځلس نیم زره میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې ده، وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلا مشورې اخیستې.
پدې ستراب د دار د کابل د علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې دا غره غلې و، نه پوهېږم هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کم پوس شي او تم سپین ږیری یې. سوراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پوزه بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې، لکه تاسو ته یو لغت وایم، پیشغونې یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې پیشغونې ورته وایي، دغه سې لغت په لغت کله یم او دغه مې ثبوت کړی ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل سو چې دومره اوغځې د کتاب ساده شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده، او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګانو د خربونې وبخه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني اندو جرمن قومونه هم دي، لودیانو زوزات دی، اوس چې ترکیه ده په شپاړس او دولس او شپږ میلادي کې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنۍ آسیا د لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي، او هغې څه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی دی، او کتاب مې جوړ کړی دی، نو کله مې نسخه برابره شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړي، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره، او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړي؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ په خواني دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبيبي، او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلند نمون درته والما، فرانسوي امیل بنویس، فرانسوي چې د جوزي پارنور ټن بي، او انګلیسي هم د نارویژي مارکسټن، نو ډېر دي زه به تاته کوم نوم والما، خو ډېر زیات دي، د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړې مو دي، او کنه کتاب خانونه مو د لاند وخت لپاره اخیستی وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستی دي، یعنی خدای شاهد حال دی چې مې ویته مې زه شوی ما مې وده اخیستی، خو ما دا کتاب اخیستی دی، کدی نارویجو استاد دی، مارکستان دی، کدی نور دی، کدی مثلا راولتی انګریزي دی، خو دا ټولم پښتو، پارسی، اردو، د دې ژبو کې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړي، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخلم.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پیګم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلي. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ماته د کابل د علوم اکاډمۍ استاد دیدار ویلې، ماته ویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او یو وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او در نه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا ایسته چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ شي.
ښه، د علوم اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نشته چې مرسته در سره وکړي؟ د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علوم اکاډمۍ به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلی ځلې وکړي سوراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه په کتاب شو کې ده او کنه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپل قلمي نسخه که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپته جلد ترې جوړ سي؟
بله، هغه 500 وره کې سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیا اخیستې، قلمان مې اخیستې، په دغه بوره کې مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کېدلی سي یا څو پاڼې کېدلی سي دغه شپږ شپته جلد؟
دا به نه بوجي دي، نو یو بوجي چې څنګه منه ومنه حساب یې دغه په حساب دی نه پېږم. تاسو یو کتاب به تقریبا په کمپیوټر باندې کم شي
ښه د پام وړ کار دی استاده. ډیره ډیره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاندې پیغام واورو، څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې ومونده او څنګه د انګیزه درته پیدا شوله چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړی؟
دا خو افغان غواړم د دین صاحب دغه افغانستان د پښتنو د جګړو تاریخ په سیمه ملا تړلې و چې ودرېږه دا جګړې کله پیل شي، ولې پیل شي، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر وایغور سیم کې وایغور سیمه دلته یو ککړک په نامه ځایشته، د ککړک یو ویش ککړکونه مې خبر ونیولې، غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، د بلخ ککړک، دغه چې بس لغت په لغت تللی یم او دغسې انګیزه پیدا شوه چې دا پښتنو دا جنګونه کله پیل شوي دي. نو یو د یو سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش یم او په هیله یم چې دغه جنګونه لاغلي کړي او دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قوم وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
په ډېر درناوي هیله کوم، ځکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې.
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو
مازیګر کې به د کلی جوړ د پیغلو په خطر شي د لونګ د